د مشال رادیو په خبري غړې کې مو زه نجيب عامر هرکلی کوم. موږ د پښتونخوا پر مهمو مسایلو د راپورونو د خبرېدو لپاره برابر کړی دي، نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ او وایورئ. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ په رزمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د سوات پولیس وایي د مدین پیښه کې ککړو دوه کسانو ضد مقدمه لیکلې ده، او قطر وایي په غزه کې د اوربند لپاره هڅې ساري. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د امن لپاره پر اغوښتل شوې جلسه کې له حکومته د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر مشال لډیو ته وویل چې دا جلسه نن 2 بجې ماسپخین پر ازمک کې پیل شوه. تر دې وړاندې ویل شوي ول چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نور مشران به جلسې ته ویناوي کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا جلسه د سیمې د امن او په وسایلو د ولس د اختیار لپاره ده. هغه وایي د بدامنۍ پر نوې صفحه هدفې بریدونه او د پښتنو پر وسایلو به خبرې کیږي. دی وایي د هغوی هدف په سیمه کې امنیت پر ځای کول دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په بنو کې د امن لپاره جرګه او کورمه کې د نامنۍ پر ضد لاریون شوی، او په خیبر کې د یو خبریال تر وژنې وروسته تر پرونه پورې مظاهرې روانې وې. بلخوا پوځ حکومت وایي چې د امنیت د ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي. روان کال یوازې په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 28 هدفي بریدونه شوي دي چې په کې یو شمېر ځوانان، سیاست والانو، قبایلی مشران وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا د سوات پولیسو د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور د وژنې په پیښه کې د دوو کسانو پر ضد اف آی آر لیکل دي، خو تر اوسه څوک نه دي نیولي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14 د سوات په مدین کې قهر دلو خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي سلیمان مقدساتو ته د سپکاوي په تور واژه. بل وګرو د مدین په تاڼه هم بریدو کړ. نه گاډي، لس موټر سایکلونه او د تاڼې ریکارډ ته اور واچو. چرواکي وایي سلیمان په تاڼه کې د پولیسو په وړاندې په ځان مذهب ته د سپکاوي تور رد کړو. په سوات کې د پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله پرون ناوخت مشال لډیو ته ویل
اس میں ایف آئی آرز بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس میں باقی جو قانونی کاروائی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں.
ادای کې مقدمه درچ وی، باقی چې کوم قانوني کاروي ده هغه هم کوو. مونږ ته چې کوم معلومات راغلي هغه کې یو ولس عام وګړي او 15 پولیسوالا جوړ شوی.
د چارواکو په وینا په سیمه کې وضع عادي ده، او نن کلام تتلون کې لاره او د مدین بازار پرنستل شوی دي. بل پلو د سوات کاروبارانو د ټولنې مشر عبدالرحیم پرون وخته په منګوره کې خبریالانو ته ویل چې دا کار د سوات سیلګری او کاروبار ته د زیان رسولو لپاره شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د سوات خلک به منفي عناصرو ته د بریا اجازه ورنه کړي. د پاکستان د علماو شورا دا پیښه په کلکه غندلې او ټینګار کړی چې نه اسلامي قانون او نه هم د پاکستان اساسي قانون د کوم انسان د وژلو زولو اجازه ورکوي. د بلوچستان حکومت د 2024-25 مالی کال لپاره د سبانې 955 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د خزانې صوبایي وزیر میر شعیب نوشیروانی پرون د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا د 25 ارب روپو اضافي بجټ دی. د په خبره د صوبې ټول اخراجات 910 ارب او محصولات 955 ارب روپۍ دي. نوشیروانی وویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې له 22 څخه تر 25% پورې زیاتوالی شوی دی. د ده په خبره په بجټ کې د تعلیم د ودې لپاره څه باندې 146 او د صحت لپاره ټولې نږدې 90 ارب روپۍ ښودل شوې دي. نوموړی وایي چې په صوبه کې د امن او امان ټینګ ساتلو لپاره 30 ارب روپۍ ځانګړې شوې دي. بلخوا په بلوچستان اسمبلۍ کې د حزب اختلاف غړي اسد بلوچ پر بجټ سختې نیوکې کړې دي. ویلي دي چې په دې کې د صوبې د 15% خلکو بنیادي ضرورتونه په پام کې نه دي نیول شوي. تاسو له مشال لډیو خبر نه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا وایي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستانه د ترهګرۍ د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتنبایوا د خبر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې چې د افغانستان پر حالت د بحث لپاره رابلل شوی وه. تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څیر د افراطي د حضور په باب اندېښنه خولې وه. د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف د جون په 11 د قزاقستان په الماتې ښار کې یوې غونډې ته ویلي ول چې په افغانستان کې ځینې ترهګرې ډلې ځای پر ځای شوې، ځکه نو مسکو اړ شوې د تاجکستان او افغانستان پر پوله د امنیت تخه کېدو لپاره ځینې ګامونه واخلي. قطر ویلی چې په غزه کې د اوربان لپاره د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د خلا ډکول لپاره روانې هڅې ساري. حماس ته امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې. قطر، امریکا او مصر له میاشتو راهیسې په خبرو بوختې چې دا رنګ د 2023 کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل او حماس ترمنځ رامنځته شوی جنگ ودرېږي او یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي شي. په نومبر میاشت کې د 2 ورځو لپاره په جنگ کې وقفه راغلی وه چې په نتیجه کې څه باندې سل یرغمالیان خوشي شوي ول. له هغه وخت راهیسې کوششونه له ځنډ سره مخ شوي دي. د خبرونو پای. دا مشال رډیو ده. زه نجیب عامر یم. تاسو خبرونه واورېدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. پښتون ژغورنې غورځنګ په رزمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د دې معلومات په تفصیل درکو. د بر جنوبي وزیرستان د شوال خلکو د حکومت ترمنځ نن مذاکرات کامیاب شوي دي او هغوی دمګړې ته خپل پرلت ځنډولی دی. د خیبر پښتونخوا په پاړه چنار کې بیا پر مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده.
د موت او ویناري اساس سره څه قیمت نه لري. کله چې موت او ویني رنگ سور دی نه ادي مال خیل وکیا دی، هغه ډنډر وکیا دی، هغه باندې حکومت اکشن نه کوي.
خیبر پختونخوا په خیبر د ضلع کې بیا د یو خبریال د وژل کېدو خلاف خلکو مظاهره کړې ده. راپور پی لرو. دا رپورټ هم لرو چې په خلیجی هیوادونو کې میشت پښتانه کاریګر له خپلو ستونزو سره سر ټکوي او په داسې حال کې چې اختر تیر شوی خو په خوست کې اختریزي مشاعرې له هم دوام لري.
او شاعر زخمی ولا چې دا دی عبادت ته راوړې لزان سره سندره پټه پیزړلې.
تام شال رډیو د تاسو خبري غړې او پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د غورځنګ مشران وایي چې جلسې ته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د مختلفو سیمو ډېری خلک ورغلي دي. دوی وایي د جلسې مقصد د بدامنۍ او هدافي بریدونو مخنیوي او د پښتنو پر وسایلو د غوي اختیار دي. دا موضوع د لا روخانه کېدو لپاره له سیمې زموږ همکار عمر وزیر را سره ده. عمر وزیر، جلسه خو بل روانه وي، مشرانو پکې ګډون کړي او مختصر کوي چې سوې نه وشوي دي.
مننه بیر. بالکل، د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په شمالي وزیرستان رزمک کې دغه جلسه چې کوم دی هغه جوړه کړې ده. د رزمک د سلانی سیمه ده چې هلته یخ خپل موسم لري، نو دغلته ډېر زیات خلک په دغه ورځو کې راځي. نن جلسه کې د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو نه، دغه رنګې قبایلي ضلعو، بلوچستان مختلفو سیمو نه خلک راغلي دي په زرګونو شمیر کې. دلته په دې ګراوند کې خلک جمع شوي دي. مسپیشین 2 بجې دغه جلسه پیل شوه چې لا هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا مختلف ضلعو چې کوم کوارډینیټران دي، رابطکاران دي، یا د غورځنګ مشران دي، هغوی خپلې ویناوې کړې دي. د بلوچستان نه چې کوم مشران راغلي دي، اوس لږ شېبه کې به منظور احمد پښتین د غورځنګ چې کوم مشر دی هغه خپل وینا کوي. خو تر اوسه پورې چې څومره هم ویناوې شوې دي په دغه جلسه کې، هغه ټولې د نامنۍ ضد دغه ویناوې شوې دي. او مشرانو وویل چې د پښتونخوا په مختلفو سیمو کې او د غرنګ د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې نامنۍ زیاته شوې ده. ورست تر بل د غلطه د نامنۍ پېښې زیاتېږي. هدفي وژنې چې کوم دي هغه روانې دي. دوی دا هم وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه چې کوم دي هغه د 13 کلونو په پرتلا یا د مخکې میاشتو په پرتلا اوس نور هم سوا شوې دي. دوی دا تور پر کوي چې حکومت او فوز د دې د مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نو بار بار دوی په دغه باندې زور ورکو چې د هدفي وژنو مخنیوي وشي. د غلطه چې کوم نامنی دا داغه د پای ټکه وګرځول شي. او د سره سره چې کوم پښتون میشته سیمو کې کوم مسایل دي په هغه باندې اختیار پکار دي. د غلطه خلک پروزګار شي، ترقی عمومي، او د ترهګری چې کوم دغه لهر داغه نور بچ کړل شي. په دې باندې زیاتره مشرانو دغه ویناوي کړي.
عمر، پوز او حکومت خو وخت په وخت ویلي چې د امنیت ته ټینګول لپاره دوی لاس پکار دي. د پی ټی ایم مشران له دغه ژمنو سمره راضي دي یا سمره په هغه وادو باور کوي؟
سومره هم چې مشران دی هغه په خپل ویناو کې هم دا ګیله ضرور وکړه چې تر اوسه پورې د نامنی ختمولو پر ځای هغه نور هم څه واښوي. دا دوی وایي چې هدفي وژنه د 2013 کال راهسه په شمالي وزیرستان کې روان دي او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې دا هم دوام لري. دوی وایي چې پاغي کې هم حکومت توفوز پاتې راغلي دي. دا تور پورې کوي چې حکومت پاغي کې سنجیده نه دی او دغه د دوی په وینا چې په دغه سیمو کې نامنی د 13 کالونو په پرتا نور هم څه واښوي. دا دوی د خنا سرګند کړه چې دغه نامنی د خلکو ژوند چې کم دي نور هم اغیزمنوي کچرته د دې په وخت مخنیوي ونه شو. خو بل طرف ته حکومت او فو څنګه چې تاسو وي وخت په وخت دا داوی کړی دي چې د غلطه امانیت ترجمان دی او د وسلوالو زید د حکومت او فو په وار وار دغه داوی کړی دی وای چې د وسلوالو زید یې هدفي عملیات چې کم دي هغه دوام لري.
عمر که مختصر دا موای چې حکومت تر کومه بریده د نن ورځې د جلسې اجازه ورکړي و پی ٹی ایم تھا
بالکل. دوی هر جلسه چې کوي پاغه کې بیا د ځلی چې کوم مرسیال مشر وی ډیپټی کمشنر داغه نه اجازه اخلي. نو دغه پرزمکه یو لوی لوبغاله دی چې جاز گراوند ورته وای یعنی جوز گراوند په مقامی جمع کې مل هغه سره لاندې لوی ستر بل لوبغاله دی. پاغه کې دوی دغه جلسه را جوړه کړي دا او ځای چل تکم پولیس دی دغه دی تر حل صحه د پوره هغه خپل د امنیت د پاره چې کم دی هغه ګامونه پورته کړي خو دغه خلک چې تګ را کوم پلارو باندې رزمکه پاغه کې صدا سه خړن نه وچه خلک دا غنه منې کړل شوی وي.
ډیر مننه پښتون ژغورنې غورزنګ نن د شمالي وزیرستان پر رزمکه د امن لپاره جلسه کوي او تاسو د دې معلومات پوره د زمون خبريال عمر وزیر معلومات درکول. دا په داسې حال کې دا چې پرون په بنو کې هم د امن لپاره جرګه شو او بل خوا کورم کې د نامنې پر ضد پرلت روان دی او په خیبر کې د خبريال تر وژنې وروسته مظاهره روان دي. بل لړخته پوز حکومت وایي چې د امنیت ټینګول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري او تازه رپورټ دا دی چې د بر جنوبي وزیرستان د شوال خلکو او حکومت ترمنځ نن مذاکرات کامیاب شوې دي. د پرلت مشرانو مشال لډیو ته ویلي چې په نتیجه کې هغوی خپل احتجاج د جون تر وشتمې پورې ځنډولی دی. د پرلت یو مشر ساجد مسید مشال لډیو ته وویل دا ګام یې له هغې وروسته واخیست چې حکومتي چارواکو یو پلاوي او په صوبایي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي آصف خان ورسره ولیدل او پرلتوالو ته باور ورکړ چې غوښتنې به ومنل شي. د برز سهیلي وزیرستان شوال ضلع اوسیدونکو په خپل سیمه کې د انټرنیټ، تعلیم، صحت او نورو سہولتونو لپاره احتجاج او پرلت پیل کړو. دوی وايي په سیمه کې امنیت ښه دی خو سہولتونه نه لري. اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیمه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د حکومتي چارواکي او صوبایي اسمبلی نمائنده د وشتنې منلې باور ورکولې بنئ یې احتجاجي درنا تر وشتم جون پر ختمه کړې دو. د شاول احتجاجي درنې یو مشر سجاد ماسید په دغه براکښې مشال ریډیو ته وویل
شاول شد چویز دین درنا شیری وا نو آغا درنا میز دی رتاوی جون پر ملتوی کڑی وا چه میز چکیم کمیٹی وا آغا دلی وا ڈی سی در آغا ملاقات کڑای وا او آغا سر آن خبر شوی پا آغا نورست دی 20 جون بند دی میز ایم پی هارو والا واسف خان پی آغا یک اندیحانی ها درنا تاور کڑی دو چه انشاءاللہ دا تو سے مطالبه وزا پتا سوبرل سے در نظر حل کاوا شپیش مطالبه وی آغا یکینام چه ایم پی ایسا پر والا وا آغا بودو والا چکیم مسئلہ وا آغا بند دا اخپل هارو غا روڈی احوالی دا چکیما د تحصیل مسله وا تحصیل د بلډینګ والی دا چکیما نوټیفیکیشن مسله دا هغه مهاته ته مخته کړی دو او د افغان بارډر یقینا چې میش سره ډیر پلان حدود شیدای او هغه ها میش دته پر زور ویلی دی او د ان شلا کیند انی هر وکړی دو دا بارډر چکیما زلې دای دی او شاول له پورا نه دای دو هزه کوشش کاوه چې تاسو ته ان شلا د بارډر زر نظر کولاو کا بقایا چکیما نتورک خبره وکړه هغه ها ول نظر نظر او د تاسو د ټاور چکیما مسله دا هغه ان شلا زه حل کاوه ان شلا کیند انی روکړی دو دا ویلی دی چې انشاءالله په تاسو ورځ شو زه د ډی سی سره ملاقات کوم دا مطالبه او دوه انشاءالله نظر حل کاوه.
د شاول احتجاجي درنې یو بل مشر ویایي چې حکومتي چارواکیو د دوی سیمه نه مخ اړولای دی د زکا د سیمه اوسیدونکو په احتجاج باندې مجبور شوی دی.
ابوت خان دای ته شاول سره تعلق لر او د کیم امیر مطالبی دی نت ورک ته تحصیل و سروه دو سکولینا دی په شاول شه امیر تحصیل دای ان نوټیفیکیشن نه دای شوای دی میز یت سوالات نشه په شاول شه می 3G 4G نه غوډی خو می سکیم ساده نت ورک دای دامی سره دای لګی دای ټول خلک یا تو ایجوکیشن ایلی شه غوډی وسل دا خلک چې سره دای په درنه چکو خدا شعور روغای پشه راځه شاول علاقې ډیر وخت نه پوت شوی علاقې بالکل سګ دله مخ نه راړوي.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان شاول سیمه احتجاجي درنې غوښتنه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې زربا د شاول سیمه اوسیدونکو ته په خپله سیمه کښې سهولت ورکول د پوراو اقدامات کوي، خو د شاول احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي که حکومتي چارواکیو یې تر 20 جون پورې د دوی غوښتنې پیرا کول د پوره عملي اقدامات و نه کړل، بیا و د سیمې اوسیدونکي یور بیا په احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوس ورزو لنډی کوتل ته. هلته د ځایي خلکو د هدفي وژنو پر ضد او د امن د قائمولو لپاره پرلت پیل کړی دی. په دغه پرلت کې قومي او سیاسي مشران برخه اخلي، دوی د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. دا پرلت په داسې حال کې لګول شوی چې د جون په 13مه د لنډی کوتل په سلطان خېلو مزرینه سیمه کې وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل اپریدی په ډزو واژه. د دغې پیښې نه پس په خیبر ضلع کې ولس راپارېدلی او په احتجاجونو یې لاس پورې کړی دی. د دغه پرلت نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې په دې رپورټ کې راکوي.
د لنډ کوتل په تکیا میدان کې لګول شوی پر لتا د وینا په وخت یو سیاسي فعال ګل بهادر اپریدی ویل چې موږ نور د ریاست څخه د هر هدفي وژنې قاتلان غواړو او د نامعلومه کسانو اصطلاح نوره نه منو.
قومونه هم سره معلوم دي، یو بل سره پیژنو، څه شی نامعلوم دی؟ چا نامعلوم یې اته او ته ماته نامعلوم نه یې، زه پیژنو. یا د نامعلوم اصطلاح چې وکړه دا ما استعمال دا غلطه استلاو، چا نه معلوم دی، ما ته معلوم یې پی زمواری چې تیرا ته معلوم کې. مقصد مې خبره دا دی که په دغو کې دو نه یې ملاویس قاتلان راکا لندن دا ګدایم دا د کلی مشران شته، منتخب نمایندگان شته، دا خلک بیا فیصله وکړي. خو ته موږ ته خلک په ګوته کا دا نه ځکه غواړم چې ما دی په ما ته پته ولګي چې ما د وطن له څوک راځي، په دوکان کې مې ولې، په سړک مې ولې، په غره کې مې ولې، او سړی مې نامعلوم دی. په افریدي کې چې ته دا نه وشوي چې نامعلومه مړی وو، مړی به وشو چا به ټاټارو والو چې دا مې یا قبر کړی یا مې وزر کړی، اوس نامعلومه اصطلاحګان د سره نه منو.
یو بل سیاسي فعال او قومي مشر مراد حسین اپریدی وویل چې د دغې پرلتونو او احتجاجونو له لارې به په دې سیمه کې په خلکو کې ویاره ختموو او امن لپاره به خپل تحریک ته دوام ورکوو.
مونږ سره چې دغسې مشران ناست وي، د تاسو غوندې خلک ناست دي، نو انشاءالله د مونږ حوصلې به بلندي او مونږ به دغه عمل ته، دا چې کوم عمل روان د خوف او د یره چې وکنه دا به انشاءالله ختمو. د جمعتونو چې څومره امامان صاحبان دي هغه تن ټلیفون وکړو او هغه خلک هم چې کنه په دغه مجلس کې حاضر کو چې موږ د مجلس په خخ کاری چې موږ سره دلته بزنس کمیونټي وو، د بازار یونین دی، یا و کلب برادری وو، یا ډاکټرز حضرات دي، نو چې چا څه کانټیکټ وی رابطي وی نو مهرباني وکړو چې علما او حضرات ته د غنورو خلکو ته څومره غدي هغه لم دعوت ورکو چې غمر شو په دغه پروګرام کې موږ سره کینه، ځکه چې دا خبره دا یو کس نه وو، دا ټولو کومونو مسله ده.
په دې پرلت کې شریک ملک عبدالرزاق پردی وویل چې اوس به یو وار بیا کومونه منظم کوو او د دغې سیمې حفاظت به پخپله کوو. د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د جون په 13مه نیټه وسلوالو په لنډ کوتل سلطان خیلو کې ځایي خبریال خلیل پردی په ډزو وژلی و. د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم کولاچی ویلي چې دوی د خلیل پردی د پیښې په ساینسي بنیادونو باندې پلټنې پیل کړې او زر تر زره به په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسی او قانونی سزا به ورکړي او وسلوالو پر ضد هم د لټون عملیات پیل کړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې په دې سیمه کې بدامنی رامنځته کړي. سلیم کولاچی ویلي چې په دې تیرو شاوخوا دوه کالو کې وسلوالو په پولیسو او اف سي ځواک باندې هم بریدونه ترسره کړي او د دغو امنیتي ادارو یو شمیر ځوانانو هم پکې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په پینزو بجو د خیبر پختونخوا په پاړه چنار کې پر مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوه. د احتجاج پرون ځای خلکو مشرانو کړو. احتجاج کوونکو کو په خار کې لاریونو کړو بیالته د پریس کلب مخې ته کېناستل. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د مسلک او فرقې پر بنیاد پر مسافرو د بریدونو د مخه ونیول شي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت بحالول او مسافرو ته تحفظ ورکول په لومړیتوبونو کې دي. په کوهاټ کې پر 3 جون د مسافرو پر ګاډي برید شوی چې پکې 2 کسان وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي وو. تفصیل د طارق ورگزی په رپورټ کې.
په پاړه چنار کې مقامی خلکو او مشرانو 2 ورځې وړاندې پر شیا مسافرو د شوي برید خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د جمعې پورز له مرکزی امام برګا تر پریس کلب لارین وکړو او بیا هغلته تر کېناستلو پس ورته قامی مشرانو تقریرونه وکړل چې پکې د مسلک او فرقې پر بنیاد مسافر نخه کولو مخه نستلو غوښتنه شوې. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا مشر جلال حسین بنکش د خپل تقریر پر مهال ویلي ریاست پر داسې ناوړه اقدام ولې چوپ پاتې دی چې هورې د علاقې هر تن ته د رسېدلو خطر پیدا شوی.
د موت او وینې ریاست سره څه قیمت نه لري. کله چې موت او وینې رنگ سور دی نه اندازه ده چې ما خلاف ایما قوم کې چاہے ادی مال خیل وکیا دے اگر ڈنڈر وکیا دے اگر بائی پاس وکیا دے اگر باندے حکومت ایکشن نہ کھلی.
پا کوہاٹ کے پر شلم جون لا پیخورا دا پڑا چنار پلور پر راوان فلینک کوچ برید شوے وو چی پکی دا واجد حسین پناما دا ملانی یو تن مٹ شوے. پا حقا برید کی یو بل گاڑے ہم دا گلو پزید راغلے وو چی پکی سالور تانانو تا مرگ شوبل رسیدلې وه. دا تازه برید تر هغې شوی چې په بشارو کې پر 12 جون 209 مسافر وژل کړی شوي. په احتجاج کې شامل د پړچینا ځایي مشر هغه تجمل حسین وایي دا تاثر ورکول کېږي چې شیعه د سنی او سنی د شیعه مخالف دی، حالانکه دواړه د سولې امنیت او ورورولي چغه وهي. حسین زیاتوي هیڅکله به ونه غواړي چې د سیمې امن په خپله برباد کړي.
اے پر چنار اے ٹولے پر میں امن خرپولے دے پارا برہاو کوششوں نہ کی گی غاڑی دا سو دوبارہ پر میں کے بدمنی جوڑے شی ہیچ کلب انشاءاللہ دخمان نہ کمیابی گی چاہا پر میں کے دوبارہ رسا بدمنی جوڑے کی پر میں کے یو ہمگیر جنگ رباندے مسالات کی آخر اپنے وہ کوشش کو چاہ پہیچ کے مات دغے پر میں کے دوبارہ جنگ مسالات نشی.
بلخوا پا دغڑا دا کور میں ضلع انتظامی دریز مخی تراقلے او نہ زائی پولیسو سو ویلی. البته د کامی سیملی غړی حمید حسین په خپل ویډیو پیغام کې ویلي لا مقامی چارواکو د سیمې امنیت بیرته بحالی او مسافرو ته تحفظ ورکولو غوښتنه کوي. د کامی سیملی غړی زیاتوي که په مقامی سطح غوښتنه ونه منل شوه نو په اسلام آباد کې ناس وکدارانو ته به خپله خبره رسوي. خور باندې نور غلی نشی پاتے کی دے
حکومت کام نشی رکولے متوئی موب بیا بندوباس وکو موب سنٹر نہ پختنہ وکو موب دینہ بار ارباب اختیار نہ بز پختنہ وکو مگوی تب بیا ویم سمتا توسی امن رو کوئی حکومت کا سون متناستی التا سورخ گورنمنٹ ارباب اختیار دی اگوی مت امن نشی رکولے موری جنہ بل ریزے تا فساد زیتی گی فساد جڑی گی
په کورما کې ل دسمبر میاشت پر مسافرو د بریدونو سلسله روانه شوه چې پکې تر اوسه په لږونه تنان مړه او زبل شوه دي په لارو کې پر مسافرو بریدونه تر هغه پیل شوه چې هغه ته شې سوني ډلې په خپلو کې ون خلیدل په سیمه کې تیر کال شې سوني ډلو په خپلو کې یو معاهده هم کړی چې تر مخه ټولې تکړه تک لارې به کولو ساتل شي او څوک به پر یو بل گزار نه کوي خو بیا هم پر مسافرو د بریدونو سلسله نہ دودر دلے په موعده کې دی چې کچرتا نه خوخه په خرامېست شي نو په شخصي او یا قامي سطح به د هغه بدل نه اخستل کیږي تاریخ ورک سے مشال رادیو په خبر
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربېره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
د سواد پولیس وایي د دوه ځای کسانو خلاف د قتل اقدام قتل او سرکاري ودانۍ ته د زیان رسولو د جرمونو اف آی آر درج شوی دی دا ګام وروسته لاغه اخیستل شوی چې تیر ورځ په مدین کې پاریدلو خلکو د پنجاب یو اوسیدونکو د هغوی په وینا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډلې ډول واژه بلواګور همدارنګه په تاڼې هم حمله وکړه او ګاډو ته هم اور واچو د سواد ته هوټلونو ټولنه وایي دا ډول پیښې د سواد امن په اړه ناسم انځور خپروي او بیا به هیڅ نه د غسیمې ته ورتک تازه نه خکوي لسواته نظامت خان رپورت لري
د سواد په مدین کې د جون په شلمنېټه ځای اوسیدونکو د سیالکوټ سره تړلون کې سیلانې په دغه تور وجلو چې په د مقدساتو سوځولو او سپکاوي تورنه لګیدلی وو د ځای اوسیدونکو او پولیسو تر مخه دغه تن بازار کې خلکو وهلو چې پولیسو ترې خلاص کړو او تاڼه کې بند کړو د سواد پولیس مشر ډاکټر زاهد الله مشال رډیو ته د جون په 28 ویل چې په زرګونو مظاهره چانو د تانې ګیراو وکړو او د کې دزي هم شوي چې پکې یو لس عام وګړي او 15 پولیس والا جوبل شول تانې کې پولیسو نپری کما ځکه مظاهره چانو ملزم د تانې نه وېستو او ورسره د پولیسو تانې ته اور هم ورتکو پولیس مشر وای چې د پیخي مقدمه درج شوي
اس میں ایف آئی آرز بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس میں باقی جو قانونی کاروائی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں
ادائی کے مقدمے درج ہوئی باقی چکم قانونی کارروائی دا ہم کہوں منگتا چکم معلومات راغلی حاغی کے یولس عام وگڑی او 15 پولیس والا جوبل شوی دغا ٹول لگ جوبل دی چی زیادہ طرح پکانو لگی دری او تشدد پر شوی
اور تشدد کے اس کے اوپر ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے یہاں تک ہے
دا سے حال کے چی دا اختر پا مخاصوات کے پا زرگون سیلانیان موجود ول پا ٹولنیز و رسانو دا سواد پا اڑا دا سے خبر نخبار شول چی دا سواد سیلگرائی سنت خرابول لپارا دغا یو سازش شو پا دا اڑ دا سواد ہوتل ایسوسیشن صدر او دا سواد قومی جرگی غڑے حاجی زاہد خان وی چی دوی دا سواد امنیت لپارا اندیخ مند دی
چی دلتا کی خلق دا اسلام نا زیاد متاثر دے یا دا اسلام سر زیاد امینہ لری او پا آغا علاقہ کی دا سی واقعات کی گی نو دا با دا سواد دا خلقو دا پارا دا ماننو وڑ نئی بیا دا دے پا آڑ کی چی دا خلقو جذبات خلق را پا رئی او دا غینا غلق پل مقاسی دا سی لئی نو منگ دا غی بنیاد بانے دیتا دے دا سازش پا نظر گورو او دا گنو چیارا دا سواد امن تا خطر دے سیاحت کا جوڑ شی او کا تباہ شی او کا روخ شی یا غی تا نقصان ورسی آغا سا خبر نا دا خو وقتی نقصان دے کی با منگ دا دیر نقصانات سرا تیر لس شلو کال نا دتیو زمنگ سیاحت پا خسارہ کی دے
د سواد تجارتی اتحادی ترجمان ډاکټر خالد محمود مشال ریډو ته وویل چې دوی د مدین بحرین او نور سیلګریزو سیمو مشرانو د جماعتونو امامانو سره رابطې کړي او د مدین د پیښې غندنه کوي او غواړي چې راتلونکي وخت کې داسې پیښې ونه شي
او بیا پاره کې چې کم دا کم نقصانات چې شوی دي سرکاري ملکونو ته چې نقصان شوی دا یقیني چې دې کې چې خلک په وړي کې شریکي چې چې دا چا به د پولیس سره په بدنه ته په دغه باندې پکړای یا به د تاڼدار سره په چانه لګې د نوتا سینې مون صورتال پکار نه دي چې موږ بیا سرکاري ملکونو ته نقصان نه سو او دا کم واقع چې شوی د دې موږ ټول قام دې موږ مزمت کوو امونګه حکومت تم وای چې د سینمونو واقعیت کې پکاردار چې د دې لپاره کم قانون جوړ دی کم دفات جوړ دی پکاردار چې دغه مطابق هغه خلکو ته سزاګانی ورکولې.
د سواد پولیس وای چې ټول سواد کې سړکونه خلاص دي، سیلګرو ته تحفظ او سانتیاګانی ورکول کیږي، او سواد کې د پیښو وروسته څه قسمه بدامنی نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
اوریدونکو، د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو مخکې تر دې چې نور رپورټونه در واورو، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. پختون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان په رزمک کې د امن لپاره په راغوښتل شوي جلسه کې له حکومته د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار ادرحمن وزیر مشال اډیو ته ویل چې جلسه په 2 بجو پیل شوه او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نورو مشرانو جلسې ته ویناوې وکړې. ملخوا پوز حکومت وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیسو د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور د وژنې په پیښه کې د 2 کسانو پر ضد اف آی آر لیکلی دی، خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 9 د سوات په مادین کې قهرېدلو خلکو د پنجابي اوسیدونکي سلیمان مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی و. د بلوچستان حکومت د 2024-25 مالی کال لپاره د 755 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د خزانې صوبایي وزیر میر شعیب نوشیروانی پرون د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا د 25 ارب روپو اضافي بجټ دی. د په خبره د صوبې ټول اخراجات 910 ارب او محصولات 955 ارب روپی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا او تنبایو ووایي د سیمې هیوادونه له هم له افغانستانه د ترهګرۍ د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن او تنبایو و د خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقیقي غونډې ته په وینا کې کړې ده چې د افغانستان پر حالت د بحث لپاره بلل شوی و. او قطر ویلي چې په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د خلا ډکولو لپاره رواني هڅې ساري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې. دا مشال رادیو د اوریدونکو د خبرونې دویم نیمایي ته راورسېدو، نو که وخت لرې راسره پاتې شئ، ځکه چې په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه راسره دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي غزې ته د بشري مرستو رسیدو لپاره د زمینی برابرېدو په هدف د اسرائیل د پوز لخوا په پوځي عملیاتو ځنډ کومه ګټه نه ده کړې. دغه سازمان ویلي له دغه وقفې سره سره د بشري مرستو په رسیدو کوم مثبت اغېز نه ښکاري. له وقفې سره سره د غزې په بیلابیلو برخو کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. نور معلومات سالم احمد صالح په رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اسرائیل د پوځ لخوا د غزې په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو د بشري مرستو پر رسیدو مثبت اغیز نه دی کړی. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپرکارن پرون جمعه ویلي په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو مثبت اغیز مو د بشري مرستو پر رسیدو نه دی لیدلی. په غزه کې څه باندې 8 میاشتې مخکې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي 2 اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. دغه جګړه د دې سبب سوی چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې بشري وضعیت ناوړه سي او ملګرو ملتونو په وار وار هلته د قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف په ویلامیا کې خبرداری ورکړي که پر روانو ورځو کې د روغتیایي تجهیزاتو اکمالېدو ته زمینه برابره نه سي، دوی شایي په غزه کې خپل ځینې طبي فعالیتونه خورا زیات محدود کړي. د اسرائیل پوځ تیره شنبه او یک شنبه د غزې د جنوب پر یوه کلیدي لار په خپلو پوځي عملیاتو کې ورځنۍ بشري وقفه اعلان کړه چې ورسره د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره سي. تر دغه اعلان څو ورځې وروسته د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دوی لا هم نسي ویلی چې له دې سره به اړو کسانو ته نورې بشري مرستې رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د می میاشتې پر 18 ویلي و چې په رفح ښار کې یوازې 155 کسان پاتې دي. له 2000 تر 15000 پورې نور کسان د غزې تاړانګې په جنوبي سیمه الموسی کې دی را دي او په جنوبي ښار رفح کې د جګړو له پیلېدو سره ګڼو فلسطینیانو په الموسی کې پناه واخیسته. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې او د روغتیا نړیوال سازمان د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې بشري مرستو او طبي تخلیې ته زمینه مساعده سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې د 16 روغتونونو له ډلې دا مهال یوازې 12 فعال دي، خو د دوی فعالیتونه هم محدود دي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړې چې په تیرو درو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه راپور له حقیقته لرې بللی. دغه وزارت ویان عبدالمتین خانی ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت ناامنه او بې ثباته وښي. د اکرم الله اکرام په رپورټ کې نور تفصیل اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان 2 هوایی بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلي چې د پاکستان په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 8 ولسی وګړي وژل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقته لرې بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثبات او خي
شایتونه به خاطر ان کې بعضی رویدادها او عملیات هایی کې ما د قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطاف چا داشتیم، اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده. بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را نام نو بې ثبات معرفی کنن.
نوموړي پټینګار سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یوه خوله نه دي. د امنیتي چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دغه مسایل دي چې په نامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن نه دي او هره شپه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیه پرې کوي.
خو د امنیتي چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېمې ناستې په درشل کې هم دي باید خپله بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلي دي چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلي چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او 10 نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سختې سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرتو کمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخښه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخښنه شوې او د تیر حکومت هیڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکي او نظامي کارکوونکو د نیولو، وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
Thank you.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوهې را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي، د دې غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي. د دغه سازمان سرمنشي اګنس کالامار د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې ناسته کې باید افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته د طالبانو له لورې پر دوی د بندیزونو د ریکولو د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي، ناهیلي بشي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېیمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسي. اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21 په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي، د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامار وړاندې لیکلي، دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لورې د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي، چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریز غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیداربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې په راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21 هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه د طالبانو له لورې له زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل سي، دوی به ډېرې ناهیلي سي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې نادیه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړل شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته د موږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي، چې موږ ته باید د تحصیل لارې پرانیستل شي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چیرې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورکړل شي، دا به یوه جدي ستونزه او د دوی لپاره یوه بله ناامیدي وي. او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شاملې نه شي، نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو د غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې مدني فعالانو، خبریالانو، لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یونما مشرې روزا اوتنبوایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل، ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلې اوتنبوایوا زیاته کړه چې د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړیو استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې درېیمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې جون میاشتې په 13 د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه سي، چې طالبان هم رسمن وربلل شوي او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ننګرهار په چینو لسواله کې وزوان سباندې 1500 هغو ناچارو ماشومان ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې چې په تیر جمهور نظام کې لخپل سیمو د جنگونو لامل به ځای شوی ول. د زده کړو به برخې شوی ماشومان په دې باندې خوشالي ښکاره کوي. ماشومان انجونې خوښې دي چې په خپل سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمينه برابر شوه. ته نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستي ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړې سباندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنگونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یو دورې د هلکانو او بل هغې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
خپل ولس او خپل قوم ماشومان ته په دې احساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغه څه امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې احساس باندې راغلم چې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200-250 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سوز د کوونکي نجونې وایي
وکړه مخکې زما پلاز روما چې شته وای دا تازه ډیره زورې د موس دینی زده کړم کولای شم او سري زده کړم زوار ما چیندې کې ډاکټر شم پلان مې غریب او درس وسم نه لرله اوس د کلی جن کو سره درس وایم سخت خوشاله یم زه هر سهار اعظم مونږ تل تاسو وړیا درس انګلیش پښتو او هر څه مونږ ته کتاب تیم کتاب چې محترم مفترقي کلمونه مفترقي کتابونه مفترقي
د سیمې اوسیدونکو خو چې اولادونو ته په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یو لري پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمې مرستې وکړي.
غوښتنه هم دغه کو چې د لری پرتو سیمو طرزالعمل کې د دا ریاست معارف ته دی راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به طی کړي. انشاءالله دی چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس افتخاري شکل باندې دی زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استاذۍ یو څه نفقه به دی خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوري نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي خونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال لډیو د تاسو خبرې غړی اور د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی پرون د وزیر اعظم شهباز شریف او د وفاقي وزیر رانا ثنا الله سره لیدلې دي. نو موړي ویلې دي چې د صوبای حکومت مشران په زوره گریډ سټیشنونو ته په ننوتلو سره د ریاست عملداري چیلنجوي. د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی شهباز شریف ویل چې وفاقي حکومت په د خبر پښتونخوا ته د ولست خیر خګړې لپاره هر ډول مرستې وسایل ورکوي. رانا ثنا الله کندی ته ویل چې ټولې مسالې د خبرو اترو لارې حل کېدای شي، خو د ملک په هر سیمه کې به د ریاست عملداري کمزوري کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د خیبر پختونخوا مرکزي حکومت ترمنځ د بجلی په لوډ شیډنګ شخړه روانه ده. صوبایي حکومت وایي چې بجلی په خیبر پختونخوا کې جوړیږي او مرکز د صوبې قرضدار دی، خو وفاقي حکومت وایي چې په کومو سیمو کې خلک بیلونه نه جمع کوي هلته به لوډ شیډنګ کېږي. د خیبر پختونخوا مرکزي حکومت ترمنځ د شخړې په اړه تجزیه نګاران جلا جلا نظرونه لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې اوس په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پیپل پارټي اتحادي حکومت ته او په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف واکدار دی. د صوبې او مرکز ترمنځ په ډیرو مسلو لفظي شخړه دوام لري چې تازه پکې د بجلی لوډ شیډنګ دی. د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وایي چې باید د خیبر پختونخوا په یوه سیمه کې هم تر 12 ساعته زیات لوډ شیډنګ ونه شي، خو وفاقي حکومت وایي چې په کومو سیمو کې خلک بیلونه نه جمع کوي هلته به لوډ شیډنګ کیږي. د لوی اختر د رخصتیو په ورځو کې علي امین ګنڈاپور په خپل او د ګوند نور مشران په زور ګریډ سټیشنونو ته ننوتل او ځینو سیمو ته د بجلی ترسیل بهال کړو. په یشتم جون د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف او وفاقي وزیر رانا ثنا الله سره ولیدل او ورته ویل چې د صوبایي حکومت وکدران په زوره ګریټ سټیشنونو ته نوتلو سره د ریاست عملداري چیلنج کوي. په پیښور کې آزاد خبریال او تجنګار رفت الله او رگزای وایي چې بجلی په خیبر پختونخوا کې جوړیږي، ځکه پرې لومړی حق هم د دې صوبې د خلکو دی، خو په موجوده حالاتو کې د صوبایي حکومت د احتجاج خطرناکې نتیجې هم راوتلی شي. د صوبې او د مرکز د شخړې په اړه مشال رادیو ته وویل
چې دلته خو ترهګري جنگ روان دے دا خو مطلب دے چې یو عام صوبہ نه دی، دا غیر معمولی حالات دی. دلتا خو ډیر مطلب لگا خیال پکار دے کدی کې اس معمولی ونه څوک یو تنظیم چې دی چې تا وابډ هاوس باندې خدای او مکه چې تا بریډ یو کو دا غو حکومت بیا خو کیسه خراب دی کنه. چې دې سره ګور حکومت رټ چې دی غا ډیر کمزوري کیږي، نو چې کم ګروپونه د حکومت خلاف جنگ کوي دي کی چې تر هغه تنظیمونه دي کنور دي بیا غو ته ډیر مکملاوي دي. دا چې کومه طریقه دی خپل کړی دی کنه، دا الټیمیټلی دا ملک چې دی کمزوري طرف ته بوزي او یو داسې ملک چې هغه کې آلریډی دومره مسلې دي، معاشي بحران دی او لا ان آرډر خطرناک حد ته رسیدلی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت دا هم وویل چې د بجلی د جوړولو د ګټې په مت کې مرکز د صوبې قرضدار دی. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې شهباز شریف گورنر فیصل کریم کونډي ته وویل چې د خیبر پختونخوا د اولس د خیر خګړې لپاره به مرکزي حکومت ټول وسایل او مرستې په کار راولي. رانا ثنا الله هم د گورنر کونډي سره د لیدو په وخت وویل چې ټول ستونزې باید د خبرو د لارې حل شي، خو په ملک کې به یو ځای هم د ریاست عملداري کمزوري کېدو ته نه پرېښول کیږي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې وکتاران داسې شخړې ځکه جوړوي چې د اصل ستونزو نه د خلکو توجه واړوي.
داسې یو کار دی کنه چې داغه آوټکم هیڅ نشته، دوی خلک صرف په نان ایشو باندې بیزی ساتل غواړي او عوامو توجه چې کم دی هغه د ریئل ایشو نه خواکول غواړي. اصل مسله خو نن سبا دا دی چې د خلکو توجه واړی د ګرانای نه، د لا قانونیت نه او نورې داسې ډېرې غټ مسلې چې ټول پاکستان ته او عوامو ته خاص کر پیخي دي.
د 1988 د انتخاباتو نه پس هم په مرکز کې د پیپل پارټۍ او په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومتونه جوړ شوي وو چې د خپل منځي شخړو له امله د وخت پوره کېدونه وړاندې اسمبلی ماتې شوې. دغه شان د 2008 د انتخاباتو نه پس هم په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت په مرکز کې د پیپل پارټۍ د حکومت خلاف د بجلی د لوډ شیډنګ په وجه احتجاجونه کول. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
هر کال د جون 28مه په نړۍ کې د موسیقي او رسم منځل کېږي چې مقصد یې د موسیقي او هنر ارزښت او هنرمندانو ته د ورپی خوستونزو پاړه په هاوی پیدا کول دي. د موسیقي د نړیوالې ورځې په مناسبت د مفکورې لخوا په پیښور صدر کې د ټنګ ټکور یو غونډه جوړه شوې چې په کې د خیبر پښتونخوا او افغانستان بیلابیل هنرمندانو ګډون وکړ. سندرې ویلې او ځوانانو ورته تړونه هم وکړل. د غونډې ګډونوالو مشال لډیو ته ویل چې اوس هم په افغانستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې په موسیقي باندې دز دې چې لوجه هنرمندان د کړهونو سره مخ دي، نو باید حکومتونه او نړیوالې ادارې دې ورته پاملرنه وکړي. نو تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال رادیو ته وویل چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خیبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي له معاشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغه غری په مخنیوي کې د خلکو هنرونو ډېر ښه کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روزو او داسه ترمات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکړي، یو دو سندری ووري، که څوک اتن کې اتن وکړي، که څوک شاډول کې شاډول وکړي، او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلما پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي، دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي، نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې، په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ارواز دې په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی، چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غ باندې کیږي، خو لکه د سی لکه واس د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشو دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل دی دلی پرفقار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې هم اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سایډ دا اول ځل کیږي، پکار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا په نور سیمو کې پکار دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی، او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا ورېدونکو موږ ویلو چې په خلیجی هیوادونو کې د پرتو مسافر پر ستونزو ریپورت لرو، خو وخت یاري نه کین وخت په هغه ریپورت په سبا خبرونه کې تاسو واره. خوس د خبرونه روسته ریپورت د جون په 28مه د خوس ولایت د باک ولسوالۍ د سنارګي په تفریحي سیمه کې د صبرایو د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتو بختري ز مشاعره جوړه شوه. د پروګرام تابع کوونکو د دې ادبي دستوري مخه او د اختر د خوشالیانو منځنه د ادب ډګر د پټو استعدادونو پیژندنه او له بیلابیلو سیمو سره د ځوانانو آشنا کېدل بللې. نورحال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې چې په یاد مشاعره کې د ځوان شاعر رحمان الله سهار په ترنم پیلېږي.
دا د خوست ولایت د باغ د سنارګي په تفریحي سیمه کې د صبرایو د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتو د خوست د سلور ولسوالیو، صبرایو، تریزیو، باغ او زازی میدان ولسوالیو د لزګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د لوی اختر په مناسبت مشاعره وه. د مشاعرې ګډونوال وایي دا ډول ادبي او فرهنګي بنډارونه د ځوانانو په یووالي، د پټو استعدادونو په سپړلو او پرمختګ، او له بیلابیلو سیمو سره د ځوانانو په آشنایۍ کې مهم رول لري. د سنارګي د مشاعرې یو ګډونوال سید امین سبا مشال رادیو ته وویل
د دې مشاعرې څخه مو هدف دا ده چې ادب ته پراختیا ورکړو. هغه پټ لالونه یا هغه شاعران ورونه چې دوی په لرو پرتو سیمو کې دي، دوی له شعر او شاعرۍ څوک نه دي خبر، دوی هم روباسو د شعر او ادب ډګر ته او ادب ته پراختیا ورکو په دې مشاعرو سره، او هغه ځوانان چې دوی په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي دا سره یو ځای شي او په جنګلوي سره پیدا شي.
د خوست د سنارګي سیمې په اختریزه مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې او نظمونه واورول. مشر شاعر سید نبی زخمی خپل دا اختریز شعر حاضرینو ته وړاندې کړ.
ولاندو ټکی کې درواخلې اختریزه ډلې زموږ د کلی او بندو زړه دودي زړلې او پرا بلد نیم د خار مخل دستور سره دی ما خوره وړې دی جانان غرهی زړلې او شاعر زخمی ولا چې دا دی عبادت به راوړې لزان سره سندره پټه پیزړلې.
د صبریو د ادبی او فرهنګي ټولنې په نوښت په یاد اختری ز مشاعره کې محمد رحمان رحمانی او امین رحمان امین دا شیرونه وړاندې کړل.
هاشمی صاحب لیکي چې پورته مې د ژوند په یو لار هم قدم نشي ستا یې غیر مان چې را روان را سره سم نشي راشه د یوې خلګۍ ثواب را باندې وګټه مان بدا غم سپکشي او ستا نه به څه کم نشي
پسرلی هم شي ګلونه شي باورا شي د وطن په امن څو چند ښکلا شي د وطن د جوړېدو خوبونه وینم خدای دې وکړ چې خوبونه مې رښتیا شي.
یاد دیوی د نورو کلونو پرتله بیا هم د لوی اختر په شپو ورځو کې په خوست او د دې ځای په سنگلوري ولایت پکتیا کې ګڼ خلک په ځانګړي ډول ډیر شمیر ځوانان د دې ولایتونو لرو شنو سړو غرایزو او تفریحي سیمو ته ولاړل او د اختر خوشحالۍ په ادبي بندارونو میلو او سباتونو ونمانځلې.
دا مشال رادیو